حتما باشین، موفقیتتان رو میخوام.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام، تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ: د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې څرګنده شوې چې طالبانو د هغو کسانو د نیولو لپاره یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو پر ضد مقاومت په رامنځته کېدو دی.
Талибы пока еще не контролируют, как вы сказали, всю территорию Афганистана.
Талибан ла тросса па Афганистан банди бешпар контрол не лари. Да панчир да вазият па ала рапору нашта. Черта че да мрастиал улысмешер Амрула Сали ау Ахмед Масуд па мишре да мкаумат злакуна ус мутамаркеза ди.
اروپایی ټولنې او شاوخوا شلو نورو هیوادونو د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. افغانستان کې وضع رښتیا څنګه ده؟ د ملي ټلویزیون یوه وینده شبنم دوران وایي:
د کله چې نظام بدل شو ما وغوښتل چې خپلې دانې ته ولاړه شم. همدا خپل شهامت مې لاسه ورنه کړ، خو ما ته یې ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپلې دانې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
امریکا د افغانستان 10 میلیارد اسعاري زیرمه بلاک کړې، اغېزې څه دي؟
امریکا 10 میلیارد ډالر چې دوی بلاکوي، متاسفانه دا زیرمی اساری زیرمی د داسې بحرانو د پاره لکه اوس چې په افغانستان کې راغل دا په
بحرانو. نور مسائل هم لرو، تر هر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه واوري. د مهم خبرونو سرټکی: د ناټو پوځي کمیټې د غوڅ ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږیو په اړه ځانګړي غونډه وکړه. د یوګاندا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پریکړه نه ده کړې چې په خپله خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتی پناه ورکړي. او د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیمو په غنی کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژور اندېښنه ښکاره کړه. پوره خبرونه: د ناټو پوځي کمیټې د غوڅ ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږیو په اړه ځانګړي غونډه وکړه. د ناټو له اعلامیې سره سم په دې فوق العاده غونډه کې همداراز له افغانستانه د تخلي په اړه هم خبرې وشوې. لکه چې طالبانو کابل نیولی، ناټو او متحدان یې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د عملیاتو د جاري ساتلو او د ناټو د دې تړون د متحدانو او نورو د ایستلو په اړه هره ورځ غونډې کوي. د ناټو پر اساس دا تړون او متحد هیوادونه یې د وروستیو پیښو وړاندې د ګډ ځواب لپاره پر همغږۍ کار کوي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن جمعه یوه فوق العاده غونډه لري. د یوګاندا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پریکړه نه ده کړې چې په خپله خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتی پناه ورکړي. امریکا مخکې تر دې چې د افغانان خپل هیواد ته ولېږدوي، د هغوی د مهاجرت د پروسې د بشپړېدو لپاره غواړي چې د پناه په شرایطو برابر افغانان په درېمګړي هیواد کې میشت شي. یوګاندا روانه اونۍ ویلي وو د امریکا غوښتنې ته مثبت ځواب وایي، خو پرون د دغه هیواد د بندنیو چارو وزیر یې او دونګو وویل د دغه هیواد جګپړو چارواکو پر دې موضوع غونډه وکړه، خو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې. د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې امریکا ورڅخه غوښتي چې د بشري خواخوږۍ له مخې 2000 افغان پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. لیوی تازه نظر پښتنې سره سم د امریکایانو اکثریت وایي د افغانستان جګړه په دې نه ارزي چې امریکا هلته وجنګیږي. د اسوسییټډ پریس او د عامه چارو د څېړنې مرکز د لوري په دې نظر پښتنه کې په درو کې دوو برخو پښتل شویو امریکایانو ویلي د امریکا دا تر ټولو اوږده جګړه په دې نه ارزي چې امریکا پرې دومره وخت لګولی وای. په دې نظر پښتنه کې 30% امریکایانو د ولسمشر جو بایدن د نړیوالو چارو مدیریت تایید کړی، خو په سلو کې 250 نورو د بایدن د ملي امنیت مدیریت نه دی تایید کړی. هندی رسنی وایي له افغانستان څخه د وارداتو د ځنډیدو له کبله په ډیلي او نورو ښارونو کې د وچې میوې بیه لوړه شوې ده. په ډیلي کې د بادامو بیه هر کیلو له 500 هندي روپیو زر هندي روپیو ته لوړه شوې. د پستې او انځرو بیه هم ختلې ده. د نوې ډیلي د وچې میوې پلورونکي وایي هغه میوې چې له افغانستانه د ښار ته راوړل کېدي بیه له 30 تر 50 سلنې پورې لوړه شوې، خو په دې منځ کې تر ټولو د بادامو بیه ډیره لوړه شوې ده. په افغانستان کې لورسته او پیخو ورسته د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پرون د خپلواکۍ د 102 کلیزې په مناسبت د افغانستان لپاره د سولې او سوکالۍ هیله کړې. راشد خان ویلي هیله لري او دعا کوي چې په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي او پرمختګ ته لار هواره شي. تر دې څو ورځې مخکې راشد خان د افغانستان پر وضعیت د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې پر روانه ګډوډۍ او جګړه کې افغانانو ته شا ونړوي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سره به له خپل هېواده ونوځي. د نیوز ویک د راپور له مخې 28 کلن زیبولون سمنتوف مخکې ویلي وو چې که بیا طالبان واک ته ورسېدل له افغانستانه وځي. د اوس ویلي چې له ده سره سره چې میرمن او ماشومان یې په 1990 کال کې اسرائیل ته لاړل، دی په کابل کې پاتې کیږي. او د جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیم په غنی کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د غدرویو هیوادونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې غړي دي، پرون د ایران اقدامات په اټومي موافقې کې د ایران له ژمنو سره په تضاد کې وبلل. د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په یو راپور کې وویل ایران خپل 250 ګرامه 40% غنی شوي یورانیم د تیترافلوراید یورانیم په بنا د 200 ګرامه فلزي یورانیمو د تولید لپاره کارول دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو په یو پټ سند کې څرګند شوی چې طالبانو د کابل او نورو ښارونو له نیولو وروسته د هغو کسانو د نیولو لپاره یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. د ملګرو ملتونو په سند کې دا هم ویل شوی چې طالبانو د عفو له اعلان سره سره د اردو، پولیسو او استخباراتو د غړیو د نیولو لپاره تلاشي پیل کړي دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې راغلي چې طالبانو له دې سره سره چې ویلي دي له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي، د هغو کسانو لټون زیات کړي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د ګواښت ارزونې سلاکارانو چمتو کړی او فرانس پریس خبري اژانس لیدلی وایي طالبان یو لیست لري چې د هغه پر اساس هغه کسان پکې پنهښ شوي چې باید لومړی ونیول شي. د ملګرو ملتو د سند له مخې تر ټولو ډیر هغه کسان په خطر کې دي چې د افغانستان په اردو، پولیسو او استخباراتي قطعو کې رول درلود. په راپور کې د غراز ویل شوي طالبان د مطلوبو کسانو او د هغو د کورنۍ د غړیو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي اخلي. راپور زیاتوي طالبانو د کابل هوایي ډګر ته پلاره او همدارست د جلال آباد په شمول په نورو لوی ښارونو کې د تلاشۍ پوستي جوړی کړي او هغه کسان لټوي چې د دوی له لیست سره سم باید ونیول شي. د ملګرو ملتو دا سند چې د چهارشنبه په ورځ چمتو شوی د ناروې د نړیوال مرکز له لوري لیکل شوی دی. دا مرکز د ملګرو ملتو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. د دې مرکز اجرایي رئیس کریستیان نیلیمان فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی یعنی طالبان هغه کورنۍ پنهښ کوي چې ځانونه نه تسلیموي، هغوی تعقیبوي او سزا ورکوي. د دې غرض وویل اټکل کوي هغه کسان به چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی د کورنیو له غړو سره شکنجه ووژني. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوی چې طالبان نوی جاسوسان ګماري او له دې سره به د دوی د مطلوبو کسانو لیس نور هم لوی شي. طالبانو د یک شنبه ورځ چې کابل نیولې خلکو ته ډاډ ورکوي چې له چا به انتقام نه اخیستل کیشي او ټولو ته عمومي عفو ده. د ډلې تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د ورستی راپور په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم پنداره.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د طالبانو پر ضد مقاومت پر رامنځته کېدو ده. لاوروف دا خبره پرون د لیبیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ کانفرنس کې د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې وکړه. هغه په عین حال کې د ټولو افغان سیاستوالو په ګډون د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. بیا هم اسمت ساروان ته وغږدو.
روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل د طالبانو پر ضد په پنشیر کې د مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. لاوروف د لیبیا له بهرنیو چارو وزیر سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل
طالب پکا еще не контролируют как вы сказали всю территорию افغانستانه.
طالبان لا تر اوسه په افغانستان باندې بشپړ کنټرول نه لري. د پنشیر د وضعیت په اړه راپورونه شته چیرته د مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ځواکونه اوس متمرکز دي.
لاوروف په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړولو لپاره د ټول شمول دیالوګ چې درست افغان سیاسي لوبغاړي پکې شامل وي غوښتنه وکړه. د روسیې د بندنیو چارو وزیر زیاته کړه
کله چې طالبانو عملا کابل او د افغانستان د نور ولایتونو او شهرونو اکثریت ونیو موږ لا هم د ملي ډیالوګ ملاتړ کوو چې دا ستاندوی حکومت جوړیدا ممکنه وي. دا به د افغانستان د خلکو په ملاتړ نتیجه ورکړي.
پنشیر دره چې د کابل په شمال ختیځ کې ده یوازینی ځای ده چې لا هم طالبان نه دي ورغلي. د هغو تصویرونو له مخې چې په ټولنیزو رسنیو کې شریک شوي امرالله صالح او احمد مسعود د طالبانو پر ضد چریکان راټولوي. مسکو ظاهرا د طالبانو لاسته د کابل لویدو ته خوشبینه دی او غواړي چې له هغو سره اړیکې ټینګې کړي. تر دې وړاندې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په کابل کې له طالبانو سره ولیدل او خپل دا کتنې مثبت او رغنده وبلله.
امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د افغانستان شاوخوا 10 میلیارډ ډالر اسعاري زیرمه بلاک کړی ده. اسمت ساروان په دې موضوع د کابل پانتون د اقتصاد د پوانزي له استاد تاج محمد تلاش سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې د امریکا دا اقدام څه اغیز لرلی شي.
امریکا 10 میلیارډ ډالر چې دوی بلاکوي متاسفانه دا زیرمه اسعاري زیرمه د داسې بحرانو د پاره لکه اوس چې په افغانستان کې راغل دا په بحرانوي هیوادونو کې ساتل کیږي او اصول دا دي چې ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي نظامی او اقتصادي ثبات نه وي او یو بل هیواد په حاکم وي په د سیاسي او نظامی او اقتصادي نظام باندې نو متاسفانه هغه قوي اساسی اقتصادی اسعاری زیرمه بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي چې هغه دریم هیواد وي او د بلاک او د ایکسپایر او د راکړي ورکړي کلی هم متاسفانه بل هیواد کې وي په دې خاطر چې په هغه هیواد کې ثبات نه وي او د بلاک هم معیارونه موجود دي. کچیرته حکومت د امریکا اکثریت غوښتنې ام تر سره کړلې او عملی جنبه یې غوړه کړله بیا نو د دې بلاک حق یوازې امریکا نه لري بلکې اکثریت هغه ایوادونه چې د دې په بلاکولو په سیستم کې د امریکا هم غږی دي هغه ورته وی چې دا معیارونه مراتسوي دي تاسو دا زیرمه لطفا د بلاک له سیستم څخه وباسئ.
د اسعاري زیرمه ډیروالی او کموالی د یو هیواد لپاره څومره اهمیت لري؟
دا په اقتصادي نظام باندې ډیر زیات تاثیر کوي. کله چې اسعاري زیرمه څومره لوړی وي هغومره د هغه هیواد مالی ثبات مالی موارد او همدارنګه پولی موارد ثابت وي. د اسعارو خارجي اسعارو دپاره ټیټ او لوړ کیږي زر نه او همدارنګه مصرفي او تولیدی مواد او ظرفیت هم لري چې په داخل د یو هیواد کې تولید سي او بل اخره وکولې سي چې هغه هیواد هم مالی ثبات او هم صنعتي ثبات ترلاسه کړي. نو د یو هیواد مالی زیرمی دغه هواد مالی او پولیس ثبات تضمینوي د پولیس ثبات په اساس باندې منطقوي پروژې داخلي پروژې ډونری پروژې حتی نړیوالې پروژې هم کولای شي چې په ډیر اسانه تطبیق سي او راکړه ورکړه وسی. مثلا ډیر ساده مثال کولای سم چې د زیرمو ته په کتو سره حتی افغان حکومت کولای سي چې نړیوالې الوتکې پرول او پریل کړي او ترڅنګ کولای شي چې اصله واخلي واخلي او وریک او همدارنګ کولای شي چې نظامی تجهیزات په واخلي همدارنګ کولای شي چې خام مواد په واخلي همدارنګ کولای شي چې غټي کمپنیانې د معدن او زراعت او ترانزیت او نورو فاکتورونو په اساس افغانستان ته راجل کړي او د دغو زیرمو په اساس تضمین ورکړي.
د کابل پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاشو چې د امریکا له خوا د افغانستان د لس میلیارد ډالر اسعاري زیرمې د بلاک یا بندولو په تړاو خپل تحلیل له موږ سره شریک. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
هیل رسپانه لیکي افغانستان د دوهم ځل لپاره د داسې چالاسونو تلویدلی چې د منځنیو پیړیو نظر لري او دا د هغو افغانانو لپاره چې په معاصره نړۍ کې مدرن ژوند غواړي یو تراژیدي ده. دغه کسان اوس هڅه کوي چې له افغانستان ووځي. بلې امریکایي رسپانه واشنگتن اگزیماینر د دې کسانو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر په وینا راغلي دي چې امریکا په افغانستان کې دومره ځواکونه نه لري چې له هغو امریکایانو او افغانانو سره چې د وتلو جوګه دي مرسته وکړي. د ورسپانې په باور شاوخوا شپږ سره امریکایي پوځیان په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت ساتي او له افغانستانه د شوي شمنې له مخې د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره تر دوه اونیو لږ وخت پاتې دی. واشنگتن اگزیماینر وړاندې لیکي چې د حامد کرزي هوایي ډګر ته تللې لار د طالبانو په لاس کې ده او پر دې مزدهم سړک هغو خلکو ته چې بیروبار جوړوي ګواښ کوي او وهیې. ورسپانه بیا لیکي چې د امریکا سفارت هم په کابل کې تر میدان پورې د خلکو د خوندي تګ تضمین نه کوي. وروسته تر دې چې طالبانو د اکشن بی پرس کابل ونیو، د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن په خپل لومړي مرکه کې ټینګار وکړ چې د هغو امریکایانو مخه نه ده نیول شوې چې هوایي ډګر ته لاړ شي چې پاسپورت لري او په دې برخه کې له طالبانو سره موافقه هم شوې ده. پولیټیکو خبرونه هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې ده او لیکي جمهور غشتونکې د ولسمشر بایدن پر اداره انتقاد کوي چې ولې له افغانستان ځواکونه وایستل. د خبرونه په باور جمهور غشتونکې په دې برخه کې یو خوله دي، خو په افغانستان کې د امریکا د متحدانو د پریښودو پر سر د یو شمېر جمهور غشتونکو نظر بدل دی. د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ وخت په امریکا کې د کډوالو لزړی پالیسي سره مخالفت کړه. اوس چې د امریکا په زورګونو افغان متحدان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ شوی دي، د خبرونې په باور دا مسأله پیچلې کړې ده. ګارډین رسپانې بیا د ملګرو ملتو د پخوانی مرستیال مارک مالوچ براون لیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې ښاغلی براون لیکي د 1980 کلونو په ترڅ کې چې د ملګرو ملتونو د پلان جوړونکو په توګه کار کاوه ورته تراژیدي لیدلې وه چې د شوروي اتحاد پوځیان له افغانستانه وتل. بیا د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د مسول په صفت د طالبانو تر سقوط وروسته د بیا رغاونې د هڅو شاهد و. د بیا لیکي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید سمدستي لاس په کار شي چې په افغانستان کې د یوناما ونډه چې له کابل پرته په نورو ولایتونو کې استازي لري پیاوړي شي. شغله براون په دې مقاله کې د تا مشارکوي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته ژور اندیشنه لري او لیکي چې په اوړي کې لا د راپورونو له مخې د افغانستان نیمایي خلکو بیرنیو مرستو ته اړتیا لرله. د دغه یواد لاسو کسانو یو تن له خپل کور به ځای شوی دی. شغله براون پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت ته شکیدو لپاره باید د ملګرو ملتونو ونډه پراخ شي او په دې برخه کې هم د افغانستان د نن واکمنان او هم ټول نړیوال مرسته وکړي.
اوس هم په دې اړه راپور درته خبرو چې د امریکا حکومت دغه هیواد ملکی الوتکو ته اجازه ورکړي چې کابل ته الوتنې وکړي. تم ده دغه الوتکې د امریکا د دفاع وزارت په اجازه د هغو زرګونو کسانو په انتقال کې مرسته وکړي چې په کابل کې ایسار دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې چار شنبه ناوخته د امریکا ملکی الوتکو او پیلوټانو ته اجازه ورکړه چې کابل ته پرواز وکړي څو د زرګونو کسانو د لیک په برخه کې د غیواد له پوځیانو سره مرسته وکړي. رويټرز خبري اژانس د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې د اعلامیه په حواله راپور ورکړی چې د کابل هوایي دګر ته ټول مرستندوی پروازونه باید د امریکا د دفاع وزارت په اجازه ترسره شي. د اعلامیه لمخې دفاع وزارت یا پینټاګان په خپل لدی امر مستثنا ده. د پینټاګان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا د کابل نړیوال هوایي دګر بد زرګونو کسانو د لیګ لپاره د ملکی برخي لپیلوټانو او الوتکو استفاده وکړي کڅنګه. امریکا داسې وخت کابل ته د خپل ملکی الوتکو د الوتلو اجازه ورکړي چې دا 15 مورز د طالبانو په پلازمینه کابل ولکټینګ کړي. خار ته د طالب وسلوالو پراتک سره لزګونه زره کسانو د حامد کرزي نړیوال هوایي دګر په لور وخوځیدل او هر یو هڅه کوله چې پښتا الوتکو کې ځانونه له افغانستان وباسي. خود راپورونه لمخې امریکا او نور اروپایي هیوادونو هغه خلکو ته چې تمه د دوی ولیکدوي مخکې لمخې احوال ورکړي او بیل سند څوک په الوتکو کې نوړي. د خلکو د غنی غونی د کمولو لپاره په هوایي دګر کې ل لومړی ورځي شته امریکایي پوجانو او طالب وسلوالو هوایي دزې هم کړی دي. مخکې ورځو کې د یو شمیر خلکو د مرګ جوبلې راپورونه هم خبره شوې وو. تازه ازادي رادیو ته د کابل یوې اوسیدونکې د یو پیغام په استولو ل طالب وسلوالو شکایت کړي چې په هوایي دګر کې په ورټولو عام خلکو ډیر زور زیاته کوي.
خلک وهل تکول لا چاثر چاسنادونه د هاغم نه پیډې تیرسي او دا چې خلک و مس هجوم ور وړای د څوک اسناد نه لري هاغم ولر دی نو یو ظلم ستم د خزو خزي وهې ساړیان وهې شلاق ور سره ده د کړي د خلکو په منځ کې سمامي په هر چا ولګره هیڅ فا کوته نه کیه.
طالبانو لا په خلکو باندې زور زیاتی د شکایتونو په تړاو کوم تبصره نه کړي خو په خواله رسنیو باندې غنو خلکو د هوایي دګر د نظم په ساتنه کې د امریکایانو او طالبانو د پاتراتلو ترڅنګ هغه کسان هم ملامت کړي چې په هوایي دګر کې ګډوډي رامنځته کړي ده. د سپینی مانی چارواکو د چهارشنبه ناوخته د اگست 14 ویل د اگست 14 تر اوسه پوری کابو شپږ زره کسان لا افغانستانخه د هیواد ته لیږدول شوې دي. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه پر ورځ د کابل د نړیوال هوایي دګر کنټرول پلاس کې واخیست. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخې زرګونه امریکایي پوځیان د عسکرو د خوندي استلولو د بهیر لپاره په کابل هوایي دګر کې میشت شوي او خای د اگست 13 ورهاخو هم امریکایي ځواکونه هلته پاتې وي څو د وتلو بهیر په بشپړ توګه سرته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
اروپای ټولنی او نږدې شلو نورو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د افغان جنو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دوی ویلي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو ځینې ښځې له کاره منع کړي دي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
اروپای اتحادیې په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. اروپای اتحادیې د اعلامیه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له 1900 هیوادونو سره په ګډه خبره کړې ده. البانیا، ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلی، کولمبیا، کوستاریکا، اکوادور، السلوادور، هندوراس، ګواتمالا، شمالي مقدونیا، نیوزیلند، ناروی، پاراګوئ، سینیګال، سویس، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو د افغان شزو جنو او د هغوی د ستکرو کار او آزاد تګ را تګ د حق په اړه اندیشنه شولې او ویلې دي پر هغو کسانو ژغ کوي چې پر افغانستان ولکه لري چې په دغه هیواد کې د 14 میلیونو میشتو شزو ساتنه وکړي. د افغانستان د ملي تلویزیون وی وایاندې شبنم دوران په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره کړې ویډیو کې ویلي چې ورته ویل شي چې نظام بدل شوی او نور شزي تلویزیون ته ورتلای نشي.
مانه نو غوښتل چې د کله چې نظام بدل سو ما غوښتل چې خپل دانې ته ولاړ سم ام د خپل شهامت می لاس ور نه کړ خو له بل مرغه چې ما د اجازه را نه کړو سربیره پر دې چې ما کارت هم درلود غو نه رینه کار کوون کې زموږ چې وو هغه د کارت په لرلو سره هغه په باندې بریالي شو چې دفتر ته لاش خو ما ته غوښتل چې تاسو نشئ کولای خپل دانې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
په نیویم لسیزه کې طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې افغان ښځې له لومړنیو بشري حقونو لکه تعلیم څخه بې برخې کړې وې. خو روانه اونۍ د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په کابل کې په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، اجازه به ورکړل شي چې د شریعت په چوکاټ کې تعلیم وکړي او کار وکړي. اروپایي اتحادیه وایي چې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو هغو ښځو ته چې په بانکونو کې کار کوو ویلي دي چې نور کار ته دوام ورنه کړي.
ژوند
آزادي خزینه تر سره اجازه نور کوي چې دوی بلش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته وګیاستو سم د کرکټ پاړه راپور. د افغانستان د کرکټ بورډ وايي په سریلانکا کې له پاکستان سره د یو ورځنیو سیالیو لړۍ نه ځنډوي او راتلونکو میاشت به د شپږیزه کرکټ اتلولي هم په کابل کې تر سره کړي. د بورډ چارواکو پرون مازیګر ازادي رادیو ته ویل د طالبانو له لوري د افغانستان نیول به پر کرکټ بد اغیز ونه کړي، خو شنون کې وايي تر هغه چې د هغه هیواد سیاسي وازه روخانه نوی د کرکټ راتلونکو په اړه دقیق څه نشي ویل کېده. په دې اړه پام وکړئ د اسرار العالم مومنت بشپړ او تفصيلي راپور ده.
په داسې حال کې چې کابل طالبانو نیول او د افغانستان حکومت رنګ شوی، افغان کرکټ بورډ وایي له پاکستان سره به یې د درې ورځنیو نړیوالو میچونو سیریز چې د راتلونکي میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په سریلانکا کې پیلېږي نه ځنډوي او پر خپل ټاکلي وخت پکېږي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې په لسمه نېټه به د شپږیزه کرکټ لیګ اتم پړاو لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې هم پیلېږي. د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک په 19 اگست مشالې دوته ویل چې طالبان ورته ډاډ ورکړي چې خپل کرکټ ته دوام ورکړي. نوموړی وایي کرکټ لوبډلې یې د پاکستان خلاف سیالیو لپاره د اگست له 13 مشکونه پیل کړي دي.
هیڅ نوې مشکل نشته، هیڅ نوې خبره نشته، هر څه نورمال خپل مختبی او ان شاء الله چې لوبډلې په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 لوبو کې بلوبېږي. دا هغه لوبې دي چې د وډیا سپر لیگ پورې اړه لري، یعنی همدغه لوبو نه د لوبډلو امتیاز شمیرل کیږي او د هغې په اساس باندې بیا لوبډلې نړیوال جام ته مستقیم لاره پیدا کوي. نو د افغانستان کرکټ لوبډله دا اوس هم تمرینات کوي او د تیاری په حال کې دي او ان شاء الله چې ژر به سریلانکا ته ولاړ شي.
دا وخت په افغانستان کې زرګونه افغانان چې هڅه کوي له هېواده ووځي کابل ایرپورټ ته یې مخه کړې او د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله د څو تنو مړه کېدل هم رپورټ شوي. د افغان کرکټ بورډ د رسنیو مشر حکمت حسن هم ویره لري چې حسینه د کابل ایرپورټ د بندېدو له وجې د دوی لوبډله د پاکستان خلاف د میچونو کولو لپاره سریلانکا ته لتلو څخه پاتې شي. البته حکمت حسن په 19 اگست مشالې دوته ویل چې دی دا فکر نه کوي چې د طالبانو واکمنېدو سره به کرکټ ته کوم تاوان ورسیږي. د ده په خبره ځکه چې دوی پخوا هم هغو سیمو کې میچونه کړي چېرته چې طالبانو کنټرول درلودو.
کرکټ خو تقریبا دغه شروع نه تر اوسه پورې زموږ لوبغاړو په ټولو ولایتونو ته سفرونه کول او هلته به لوبې کولې، هغه څه سیمو ته بتلل چې هغه د طالبانو تر واک لاندې وي. په دغه اساس باندې زه فکر کوم کرکټ ته هیڅ مشکل او مسله نه جوړیږي. او بل موږ ته ډاډ هم راکړل شوی ده طالبانو د خوانه چې کرکټ ته به هیڅ مسله نه وي او تاسو کرکټ بورډ خپل کارونه نورمال او هغه څه چې پخوا مخکې تلل هغه څه وساتي.
افغان کرکټ بورډ چارواکو مشالې دوته ویل چې لوبغاړي یې په تیاری او بوخت یو نشي کولای چې په موجوده حالاتو کې له رسنیو سره خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان پخوانی کرکټر کریم صادق په ګډون نورو پخوانیو لوبغاړو ته هم فون وکړ خو هغه هیڅ ځواب رانه کړ. خو چې کله په 15 اگست طالبانو کابل ونیو نو د افغان ملي کرکټ لوبډلې نامتو الراونډر راشد خان په خپل یو ټویټ کې همدومره ولیکل امن. همداراز په 19 اگست یې بیا په یو بل ټویټ کې ولیکل چې موږ د پر امن پرمختللی او متحد افغانستان لپاره امید لرو او دعا کوو.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 0042022 1 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00422111415.
ازادي رادیو تا وګاست دولس پګنوي منځنۍ صپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه د سهار لو د ماخام تر وو د افغانستان هر ځای کې چې یاسته پم دغه صپو باندې واره امدارنګ کې انټرنیټ مسموي په افغانستان سربیره د نړۍ په هر ګوټ کې په ازادي رادیو دات کام کې زموږ پروګرامونه اوریدل شي. په دوی منی مای کې چې په څو شیبو کې به پایل شي دوه ونیس پروګرامونه لرو، د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د کور کلی رادیو ډرام. خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه، ځکه چې وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. د ناتو پوزي کمیټې د غوڅ ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږي په اړه ځانګړي غونډه وکړه. د ناتو له اعلامیې سره سم په دې فوق العاده غونډه کې همدارز له افغانستان د تخلیه په اړه هم خبري وشوې. د یوګندا د بهرنیو چارو وزیر یې او دونګو وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پریکړه نه ده کړې چې په خپل خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتی پناه ورکړي. لیوی تازه نظر پختنې سره سم د امریکایانو اکثریت وایي چې د افغانستان جګړه په دې نه ارزیده چې هلته امریکا و جنگیږي. هندی رسنی وایي له افغانستان څخه د وارداتو د ځنډیدو له کبله په ډیلی او نورو ښارونو کې د وچې میوې بیه لوړه شوې ده. په ډیلی کې د بادامو بیه هر کیلو له 500 هندي روپیو زر هندي روپیو ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې لورستوی پیخو راورسته د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پرون د خپلواکۍ د 102مې کلیزې په مناسبت د افغانستان لپاره د سولې او سوکالۍ هیله وکړه. راشد خان ویلي هیله لري او دعا کوي چې په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي او پرمختګ ته لاره واره شي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود وایي د طالبانو له واکمنېدو سره سره بل خپل هیواد ونه وزدي. دوش پیتا کلن زی بولون سمنتوف مخی ویلیو که طالبان وقت ورسی گیده ایل افغانستان وزی. او ده جرمنی، فرانسی و بریتانیا ده بحرانوی چار وزارتونو په ایران که ده یورانیم و پا غنی کولو که ده چطکتیا پاره ده اتومی انرژی ده نریوالی داری ده ورستی راپور په تراو په گده ایلامیا که جواره اندیخنه خکاره کده. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. دوی منی مای پیلو مخکې لدی چې 219 پروګرامونه درته خبر کړو. ورزو یو راپورټ له کابله، کابلیان لا هم خپل عادي ژوند ته نه دی راګرځیدلی. ځینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي لتیرو څو ورځو رئیس ټول مارکیټونه، هټۍ او سوداګریز مرکزونه تړل شوی چې دغه چاره د خلکو سختي اندېښنې راپورته کړي دي. لبلې خو بیا طالبانو په خپلې وی تازه اعلامیه کې د افغانستان ټول سوداګرو ته د خپل فعالیتونو د ډاډ ورکولو د ترسره کولو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه باندې یو راپور له کابل لرو. تر هغه وروسته 219 پروګرامونه نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی مه هیروئ.
دلته په کابل کې لا هم ژوند عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی. بانکونه، هټۍ، سوداګریز مرکزونه او صرافیانو خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغه ښار ځینې اوسیدونکي وایي د روانو حالاتو دوام ناورین زیږوونکی دی. کریم کتاب پلورنځی لري. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې روان حالت خوشنونکی ښیي.
دولازن اورورا سے مجاہدین راغلی دی کابل خار تا جنگ او بدبختی دی راشوی دا مارکیټونه تړلی دی، نور بعض مشکلاتونه دی. نو هغه څه مونږ اورو نو څه کولای دا مشکلاتونه دی نه ژوند سو مبارزه ور سره کوو.
د دې خار بل وسیدونکو فخرالدین بیا د امنیت له اړخه خوخی خي خود هیواد نامعلوم برخلیک اندیښمن کړي.
امنیت فلحال کابل کې خزه او خلق نگرانی لري د دې د پاره چې د منګه د مملکت صحیح مشخص نه تر دې دمه. نو دا چې مشخص ان شاء الله د خلک کول شي چې دغه تشویش بوونه کې.
د رواني ونې د یک شنبه پورس طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان د ډیرو ولایتونو واک په لاس کې واخیست. دوی کابل پرته له جګړې ونیو او خپل جنگیالي د دې خار په ګوټ ګوټ کې زای پر زای کړ. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په تازه اعلامیه کې ویلي چې طالبان له ټولو خواو سره د خو سوداګریز اړیکو لپاره ژمن دي. د غډل دی وړاندې هم په خپل اعلامیو کې ویلي و چې د خلکو خوندي ساتل له هر اړخه لومړی توپ دی. دا په داسې حال کې چې د ځینو خبرو شوی راپورونو پر بنسټ طالبانو د کابل خار په ځینو سیمو کې له خلکو شخصي موټرې اخیستې او ان تر دې چې د زینو کورونه هم تلاشی کړي دي چې دغه څه بیا دوی ردوي.
نیما نړۍ
سره د میان خلې امر باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس د دې اونۍ د خبرونه موضوع د میړل خو د میرمنې شخصي وا کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خځې تل د مور او پلار منون کې ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره وې د خپل خځې حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې یوه نجلۍ واده کیږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پرېږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښته چې زه ما خواد ما څنګه اوسي، نو ما به د دې سره هر ځلی ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه بالا څه ډول حالت سره مخ شي.
خزي ډیر حساسه روحیه او روان لري، کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوی متضرر خزي په غټ پیلېږي.
از ما خاون چې ما سره واده وکړي نکات یو کړل، د واده بش په باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، کدی نستانه خوشاله و نه زه به ستانه خوشاله يم، او کدی ستانه خوشاله نه مې پکارې نه مې زستا ته ست در سره تیریګم، مګر نه د مور د دې در سره نه تیریګم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښته چې زه ما خواد ما څنګه وسی، نو ما به د دې سره هر ځلی ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. ما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول، لغه یوناني دوا به په کور کې راته کولې، ما به غوتور کول چې دې به خسه ډاکټر ته به هیڅ کله اجازه نه راته کول. قام خشګری او د خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما در سر تیریږي خو د غوډ سر نه تیریږي.
دا د کابل ولایت اوسیدونکو فاطمه وه. د هغې په خبره میړې تل ورته وایي چې د پلار او مور هر خبره به میمنه، ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نه وړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تک واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یو د کاکا لور د سلور کال کېږي چې واده یې کړی ده او دوه ماشومان لري، خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي پلاس کیده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کړه لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوی چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږي او ګرانښت په دود خپل ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکو امید هم وایي چې ښځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویلې چې ښځې زیاتې دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، خور، ورور بیا پیدا کېدونکي نشته او نه پیدا کیږي. ښځه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړئ چې د مور او پلار عزت وکړي او د خپل د مور او پلار سره هم نظر اوسې. ما په لومړی شپه کې ورته دا توسه کړې و چې ګوره، کچیر ته مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړه چې زه درنه خوشاله یم، او کچیر ته مور او پلار مې خپه و نو فکر وکړه چې زه هم درنه خپه یم. هغه ته چې کومه ما توسه ورکړې ده، هغه زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به کوي او بیا به هم کوي.
د افغاني دود لمخې واده کړي ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼي کورنۍ د اتفاق او یو موټی ټوب بیلګه ګڼل کیږي.
د کورنۍ ټولګړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښیي. خو د حق پرته د میړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور، خور، ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا د بل د ښځې وار نورو ته ورکوي، دا سربیره پر دې چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، ټکر کې کار ده، بلکې د ښځې حق هم سوځول کیږي. په اجتماعي لحاظ ډېرې ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه
خزه او میړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لوري په پوره کولو مکلف دي. دیني عالم مولوی احسان الحق حنفي وایي میړونه باید د خپلو ښځو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي.
لکه څنګه چې د یو چا مور حق لري، همداسې مېرمنه هم حق لري. په همدغې اساس باندې که چېرته هدف داسې وي چې په هغې باندې ظلم کېږي، میړه یې پښتنه نه کوي، خواښې ورسره ظلم کوي، خسر ظلم کوي، یندرور ورسره ظلم کوي، لیور ورسره ظلم کوي، بل ورسره ظلم کوي، او خاوند دې په وړاندې چوپه خوله پاتې ده چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده، زه به غږ نه کوم، چې څوګونه وي چې په ښځه یې ننګ وکړه او ښځه یې وګټله، دغه نو بیا په خپله یو قسم بې ننګي ده، ځکه چې یو څوک ژوندی ده او د هغه د ښځې توهین کیږي، د هغه د ښځې سپکاوی کیږي، د بې عزتی کیږي. دا په خپله په حقیقت کې یو قسم بیننګی ده او د اسلام او د ایمان سره په تضاد کې یو برخه ده.
لکه څنګه چې ښځه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږی او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپلې ښځې حق د خپلې کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د ښځې په اروایي حالت څه اغیز ولري؟ په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله صالح راته داسې وایي.
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تینسي، بالاخره د دې ټول هغه صلاحیتونه، د دې ټول هغه واک د کورنۍ نور غړو ته چې هغه خواښې ده یا د لیور ښځې دي او یا هم اندرور دو ته ورکول کیږي، نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ ستون سره مخامخ کوي او بالاخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بالاخره د خفګان خواته ځي او په نور ستون زوخته کیږي. زیات مثالونه موږ په روغتون کې د داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواښې ناوړه چلند له وجې نه دوی د ډپریشن خواته تللي او یا هم د خفګان خواته تللي وي او بالاخره دوی په نورو رواني ستونزو اخته کیږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینې وخت دوی هم د ځان وژنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالی ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لرو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالی نه بولي، خو د ښځو ژوند یې ورتریخ کړی. د ښځو د شبکې غړي نوریا صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي، د قرآن د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اغیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چېرته موږ هر برنامه موږ امپلمنت کوو په ټولنه کې، موږ هغه برنامه د اسلام د شدیش ابعاد نه موږ ټول ته وایو چې مثلا و آشروهن بالمعروف، یعنی خپل ښځو سره سم چلند وکړي.
د خبرونه په دې برخه کې بعد عام خلکو خبرې واورو چې د خپل ښځو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم درزګام ولایت څخه. بالکل، دا چې په د اوسنۍ حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپل کوروالای خپل شزي واک خپل مور او پلار ته سپاري، هغه کچيري په ملمستیا زی یا د پلار کرزی یا کم د قریب کرزی، دا زما په نظر شکار دي.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو مګو تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړي چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنی د مور پلار او ورونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور پلار دي د هغو حقوق ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم احمد نوید تو تاخیل دی د کارتینا اوسیدونکی ولاز. زما په نظر باندې ښځه ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. ښځه باید خواخې په چارو کې مداخله ونه کړي او خواخې د انګور په چارو کې مداخله ونه کړي. باید د ښځو حقوق په نظر کې ونیسي. داسې نه شي چې د خپلې ښځې حق د مور او پلار قرباني کړي یا د مور او پلار حق د ښځې قرباني کړي.
ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې نگین حافظي خبري واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي که په سر کې راته وایاست چې د خزینه د میډم لاټړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغیز لري؟
ملاتړ پاره باید وایم کله چې د خزینه ملاتړ کوي نو خسته قوت وربخي او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي او دا د لامل ګرځي چې دوی کولای شي لمینې ډاک ژوند تیر کړي. کله چې یو میړه له خپلې خزینه ملاتړ نه کوي یا د غلاس نه اخلي یا د حقوق نه ورکوي ورته که د رسم رواج او انانات لمخې خزغه پورته نه کوي بیا هم لزړه او ډېر نه امید کېږي او لډر ستونز سره مخامخ شي خو چاته به غږ نه پورته کوي که غږ هم نه پورته کوي خو په زړه کې به ډېر بد حالت ور باندې تیریږي او یو مینهناک ژوند نسي کولی له خپل میړه سره تیر کړي. فقط د دودونو له کبله به دای ژوند تیروي او غږ به نه پورته کوي.
په پای کې کراته وایست چې یو نارینه څنګه کولی شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي؟
زه فکر کوم که څوک لږ څه مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور پلار حقونه څنګه کولی شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده او که یاغه ته باید ښځه او که یاغه واده کړي نو حتماً هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولی شي خپله کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولی شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو. تاسو زموږ لویانې، موږ به له تاسو نظر غواړو خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولی شو تصمیم ونیسو پرېکړه وکړو.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
اور کلای
نن سبا چې علي مهمه مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. آیا داسې کورنۍ سره مخ شوی یاست چې د کور میرمنه په پټه یا ښکاره هرڅه د پلار کور ته وړي؟ دغه کار یې څومره خپل ځان او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې د راپور تر څنګ د کورنۍ مسایلو له یو کار پوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. درمن دوستانو ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه څرګندېږي د میرمنې او خاوند ترمنځ یو دوه اړخیزه تعامل دی. د خوږ ښکلي ژوند لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوه شي او په خپل ورځني ژوند کې ځای ورکړي چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلئ. خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانونه راوړي. دا یو څرګند حقیقت ده چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځینې مېرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټولې کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري، چې دلته بیا مېرمنه له زده او کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پسنداز لپاره مېرمنې ته ورکوي، مېرمنه هم دا خپل حق ګڼي که اړتیاوې که نه وي نو په خپلې پلارګنۍ یې مصرفوي، چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي. د لغمان ولایت د قرغۍ د کلي اوسیدونکي رحیم وای:
همداسې چې د ما خاوند خپل پیسې چې معاشي واخلي خپل فامیل ته، خپل پلار ته، خپل ورور ته، خویند ته ورکوي، وایي چې په ما حق لري، هغوی مهم دي ماته، ولې زه زوی ما باید چې ورته ورکړم پیسې، ورته ورکړم، ورسره کومک کوم. همداسې ماته هم زور راکوي چې پیسې راکړي راته، زه همداسې په خپل خویندو په خپل ورونو باندې چې لاړه شم ورکړه چاکر ته، زه میلې ته زه همسې زه مصرفوم، بعد هم مهم د ما سې ته چې توجه نه کوندې ته ماشومان ته د ژوند زندگی تزیم نکوم، د مې څه هم زه خود هم مسولیت ندارم چې زبده ته پیسې ساتم او ته به په خپل فامیل باندې باندې مصرف او نو ماته به چې توجه کوه، زه مې توجه نکوم سره قم چاغه کې زیم ورسره کوم.
بل خو د کونړ ولایت اوسیدونکو شاه زمان هم له همداسې وستونز سره مخ دی. نو مې وړای وای هر څه چې کار کوم یو مې دونه کیږي، کزه یو روپۍ په خپل کورنۍ مصرف کړم مېرمنه مې دوه مصرفوي.
مشکل مې دا دی چې زه خواري غربي وکړم او وکړم او وکړم راوړم کورته او دغه چې بس زی په ولا روان دی په بل لار باسي او زی په لاس ټولم دی په جارو باسي او کور کې مشکلات زخ ډیر دي. بچان مې بس کالی راوړه جامې راوړه اختر روان ده، خو متاسفانه چې هغه بس ماته دومره ذخیره او پیسې نشته ده چې زه ماشومان ته پیجامې واخلم، قربانۍ مره روانې دي، قربانۍ پیسې مره سره نشته ده. نو د دې خپل خزر لاسه چې دا بس په بازار ته ځي مصرفونه کوي او زی سره مهربان رفتونه اخلي ځان لپاره، او بس خبره نه چې زه په بازار کې ریړه چلوم، بازار ته ځم، منډۍ ته ځم، زحمت بسم، او دا چې دا زی پلس راټولم په روړم او دا په راشپیل غوندې په لکوره جارو سره باسي. زه ورته وایم چې بس به دغه پیسې کور کې اوساته ده، مور او پلار ته وړي، هغه په باندې خپل کور کې کالی مالی را ګنډي راخلي او زما د کور نه وړي هلته وروړي. نو دا هغه راته وایي چې ته د خپل پلار او مور ته ورکوې، ولې زه نه سم تا نه سبتر یم، هغه خپل رانه وړي بس هغه ته ورکوي.
دا سمه خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري که هغه زوی وي یا لور، خو کله چې د کورنۍ اړتیاوې پوره وي نو بیا دا خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دی وکړي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شمسی وایي:
زه خپل شخصاً دا عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې په پټه ښکاره مواد وي، پیسې وي، وي سم پلار کړم چې هغوی ته ورکړم، یا د عقدې د مخنه، یا د کینې د مخنه، یا دا چې لورخ زمې پلار سره کوي زه پس پاتې نه شم، زم دا کار کوم، زه اصلاً دا کار نه کوم. الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري، که توفه د مور ورځ وي یا د ښځې ورځ وي ورته اخلم، نور دا کار یو لویه حماقت ده. اصلي کور زما هم دا کور ده، نو دا په دې معنی نه ده چې زه دا کور وخت تباه برباد کړم او یا زما خاوند ماته پیسې راکړي دا پس انداز که زه د ورونو کره ویسم یا مور ته ویسم پلار ته ویسم، هغوی زما پیسو ژانده وګنی دي. او دا اصلا د مور پلار د پلار د فامیل سپکاوی ښکاره کوي، د ما تربیه ښکاره کوي چې زه څونه یعنی وږي سترګې یم چې د فامیل د دوی کور شیان لکه چور چې ویسم هلته ویسم.
د کورنۍ مسایلو کارپور هلامین تلاش وای چې دا طبیعي خبره ده چې په ځینو کورنیو کې ځینې مېرمنې د موضوع سره اساسي وي چې ولې د زما خاوند د کور ټول مسؤلیت یا مصارف په غاړه ولري. نوموړی زیاتوي:
که چیرته خاوند ژوند جوړوي، پیسې ولري او د خپل خواخ یا خسرګنۍ وضعیت خراب وي، که چیرته هغې ته لاس ورکړي خو څه مشکل نشته، او که دلته خاوند هم د دې د ښځې خسرګنۍ وضعیت هم په اقتصادي وضعیت ښه نه وي، نو د دغسې کار کول او د دغسې بې ځایه مصارفو کول دا ناسم کار دی، غلط کار دی. او که چیرته د دې خاوند د میرمن د سم دې مسایلو ته پام ونه کړي او دغه پیسې اله خرڅ کړي مصرف کړي، نو دا بیا د خاوند او د خزي په ژوند باندې ډیر منفي اغیز او تاثیر درلودلی شي.
نو موړی وای باید مېرمنې دا درک ولري چې دا کورنۍ خپل څوک نه لري چې ورته کار وکړي او مصارف پیدا کړي، او بل موضوع دا چې کده د خاوند په دې کورنۍ کې مصارف کوي نو ورورې هم په خپل کور کې د کور ټول مصارف پوره کوي، نو باید خپل اقتصاد ته د کینی او حسادت لمخې ضربه و نه رسوي. خدا سه هم نه چې په یو کور کې څو د کار سړی وي خو جیب ته به دی وګوري.
خزي ته په کار ده چې په داسې مواقعو کې په داسې شرایطو کې باید خپل خاوند باید درکړي او په مشکلاتو کې د دې ترڅنګ باید ودرېږي، له دغه سه مصارفو څخه له دغه سه عزت څخه باید لاس په سر شي او باید ډډه وکړي.
پایله دا ده چې داسې هم نه ده چې لور دې واده شي نور د هیڅ د مور او پلار کورنۍ سره مرسته نه کوي، د اړتیا په وخت د مرسته وکړي خو دا ساده او د زد له مخې نه، او داسې هم نه چې د خاوند ټول هست و بود تالا او برباد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کورکلي خبرونه واورئ.
قدرمنه دوستانو، د خبرمنې په دې برخه کې مو دا پوښتنې چې ولې ځینې مېرمنې له حده ډېر مصرف او پلارګنۍ کوي او دغه کار کومې بدې پایلې درلودلی شي، د ټولنپوهنې له استاد ضیاءالحق شمس څخه په یوې مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه بس مطرح کوم چې په ځینې کورنیو کې ځینې مېرمنې شته چې کله خاوند په خپل یعنی د پلار په کورنۍ باندې مصرف کوي، دا هم زی وای چې خاوند می په خپل پلار کورنۍ مصرف کوي، دا هم په خپل پلار کورنۍ باندې که ضرورت وي کنه وي، ځینې وخت ضرورت وي پرته له ضرورت مصرف کوي، دلته علت څه ده؟
او زه فکر کوم دا ورګرزی کوچنیواله دورې ته کوم ځای کې چې روزل کیږو مونږ او دغه تاثیر لري په لویوالي باندې او په پورتنی سن باندې او نورو مسولیتونو باندې. بل خبره دا ده چې موږ د ذهني اړخه په داسې ویره کې ژوند کړی او کوي چې د واقعي تکیه په سکل یاستو، نو واقعي تکیه موږ ته مغه پلرنې کورنۍ ښکاري، خپل ورونه خويند مور پلار حتی تر خپل د ژوند شریک پورې هغه ته لومړیتوب ورکوو. بل مسله دا ده چې د عاطفي اړیکو کیفیت او ژوروالی مهم دی، هر څومره چې عاطفي ډیری دا اړیکې ډیری عاطفي شي، محض عاطفي شي بیا نور د سنجونو لپاره او د ژوند نور ابعاد لپاره کم څه پکې پاتې کیږي، یوازې هغه نړۍ کلکه وروغ پاتې کېدلی سي چې هغه ډېره عاطفي ده. بل لامل یې کېدی سي یو پټ تعصب دی په افغانانو کې چې د کوچنیوالي نه په نوې ځوانۍ کې د ژوند په مهال زده کوي او اخلي په بعض بازاریب کې یو د بل نه قرباني کیږي. متاسفانه د دې په ځای چې ټول یو خاص شبکه کې واقع سي، او دا زموږ د روزنیز ژوند او د پیلنیز ژوند نواقص دي چې زموږ په چاپیریال کې شته دي. ورستی نور لاملونه ممکن افراطي شخصیتونه دي، په دې خاطر چې موږ ډېر زموږ شخصیت په ځینو دونه ابعادو کې ډېر افراط لري، تعادل نه لري، په دې خاطر هم دغه ستونزونه سره مخ کیږو او دا د شدیدو ناسنجونو لامل دی او علت دی.
په ساده مثلا کدا لاړی هم چې دا عمومي خاوند په خپل پلارګنی مصرف کوي او مېرمنه هم همداسې مصارف زیات کی د زړه د کینې لمخې، دا به څه بد عواقب ولري؟
دا ډېر بد عواقب درلودلی شي، د اقتصادي ضعف او د مصرف افراط او په عمدي ډول د خپل شتمنیو او پانګو مصرفول، دا طبیعي ده چې ژوند په ټولو برخو باندې تاثیر لري. اول تاثیر همدغه د اقتصادي ضعف دی، بل خپل منځي اړیکې د دوه کسانو چې ګډ ژوند شروع کړی دی خپل منځي اړیکې ضعیفېږي او خرابېږي سړېږي. بل پایله به دا وي چې په نورو باندې تمرکز زیاتېږي، د دې په ځای چې د کورنۍ د جوړېدو لامل وګرځي، کورنۍ انسجام او نظم پکې له منځه وتللی شي، تهدیدېږي او د کوره بهر نور مسؤلیتونو ته رسیدګي یا نور توجه کورنۍ ژوند باندې تاثیر لري او دا تاثیر منفي دی. د یو بل په وړاندې ورورو بیا انسانان واقع کېدلی شي، همدغه د ګډ ژوند ملګري یو محال بیا د یو بل په وړاندې مقابل کې یو د بل واقع کېږي، پرېکړي یو د بل د توانونو سره نږدې وي. تصمیمونه، چلندونه او انګیرنې هغه حد کې وي چې د دې په ځای چې مرسته وکړي یو بل ته ډېر توانونه متوجه کولی شي. په همدې ډول سره عمر پای ته رسیږي، اولادونه سم نه روزل کېږي، اړیکې سمې نه پالل کېږي، له کینو ډک وي زړونه.
حل لاره څه کېدای شي؟ کورنۍ او ښځه او خاوند څنګه کولی شي چې خوشاله او آرام ژوند ولري؟ په دې برخه کې حل لارې چارې پیشنهاد کوي. تاسو
حل لارې په ګډ د ګډ ژوند په اصولو کې دي چې ګډ ژوند اصول زده کړو او په باندې ودرېږو. پوه شو چې زمونږ ګډ ژوند چې کله مخ په پیل کړی دی زمونږ د کوچنیوالي له ژوند سره فرق کوي، او زما د پلارنۍ او مورنۍ کورنۍ او چاپېریال سره توپیر پکې راغلی دی. بل دا ده چې د سختیو په وړاندې باید مقاومت وکړو. دغه مقاومت نه کول هم د مسؤلیتونو ماتېدل دي، او کورنۍ له ضعف سره مخ کوي، له ستونزو سره مخ کوي، او د جوړښتونو چې ګټور جوړښتونه دي د هغو تهدید پکې ډېریږي. بله حل لاره دا ده چې موږ باید زده کړو چې برخ کې تغییر وکړو. موږ تر ابده پورې ماشومان نه پاتې کیږو، یا د عمر تر پایه پورې کوچني نه پاتې کیږو، او یا موږ تر اخره پورې داسې کسان نه یو چې موږ مسؤلیتونه نور راته واخلي او سرته ورسې. موږ خپل مسؤل کیږو یو وخت. په دې خاطر دغه زده کو او د دغه نوی مسؤل هویت ځانته پیدا کو چې د خپل ژوند او د راتلونکي مسؤلیت لري. دای باید داسې چلندونه کوي چې هر څه په باد ورکي او خپل راتلونکي خپله تباه کړي. بل مسله دا ده چې د حل لارو کې پلرنۍ کورنۍ باید مرسته وکړي، هم د انجلۍ لخوا هم د هلک لخوا مرسته وکړي، تر څو دوی د دې په ځای چې دغه ډول ناسنجول شوي اعمال او پرېکړې وکړي د یو ډول سنجول شوو پرېکړو او د ژوند د یو ښه مسیر په لور لاړ شي.
قدر من اوریدونکو د هاوت دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.